علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. ځینې راپورونه هم خپروو. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او مالي تاوانونه یې پیش کړي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ شاوخوا شل ماشومان مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بیګانه وخت راپور ورکړی چې دغو ماشومانو د څلورویشتو ساعتونو په موده کې سا ورکړې. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دې ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږل سوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله ښیي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز الوتنې پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل
انشورنس تریازه دوی مشکل نه لري. انشورنس ستا کابل په میدان کې او فعالیت ځکی ټول خدمات سکیورټی چیک د مسافر تلاشی او چیک د کارګو تلاشی دا ټول ستاندرد دي د کاوز اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونو ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې موږ سره کړې ده.
د طالبانو لبیا واکمنې دوره وروسته د اماراتو او ترکیش ایرلاین په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې ودرولې. د افغانستان د هوا پوهنې ادارې په خپل اعلامیه کې په بدخشان، کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د احتمال خبرداری ورکړی. له زابل، اورزګان، کندهار او غزنی څخه ازادي راډیو ته د تایید سویو شمیرو پر اساس تیرې و اونۍ کې سیلابونو شاوخوا شپېته کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی مشر عزیز الله فضلي هغه خبرونه ناسم وبلل چې د ده په اړه په خواله رسنیو کې خپاره سوي وو. تر اختر څو ورځې مخکې خواله رسنیو کې خبرونه خپاره سول چې ښاغلی فضلي د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په دې تور نیول سوی چې غوښتل یې د جعلي مکتوب په مرسته کرکټ بورډ ته ننوځي او د دغه بورډ ریاست ونیسي. خو ښاغلی فضلي یک شمه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره تر خبرو وروسته څو ورځې په ار کې وو. د اوکراین په دونیتسک کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د روسیې د راکټونو تر لګېدو وروسته ژغورونکو 15 مړي له ویجاړیو راوویستل. د چارواکو په وینا ښایي تر شلو ډېر کسان تر خاورو لاندې پاتې وي. د دونیتسک سیمې پوځي قومندان پاولو کیرلینکو پرون وویل چې په چاسیفیار ښارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه سوې. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره یې ځانګړي پوځي عملیات پیل کړي، د ملکي وګړو په نښه کول ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب سي. هغه یو اربیل روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلجات چې په اوکراین کې دي پرېږدي. مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات افریقا، منځنی ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړل، دغه صادرات هم په ټپه ودرېدل. سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وښود. د هغه یو ویان د یک شمې په ورځ ویلي شومر که څه هم د واکسین دواړه ډوزونه یا ستنې لګولي، په کورونا وایرس سخته سوی او ډیر خفیف علایم لري. د ده په وینا ښاغلی شومر به روانه اونۍ قرنطین وي، خو له خپل استوګنځي څخه به خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 90 میلیونو اوښتی او تر 1 میلیون ډیر کسان پکې په دې وایرس مړه سوي دي. سربیایي ټینس باز نوواک جوکوویچ د استرالیا نیک کیرګیوس ته په ماتې ورکولو سره د ویمبلډن اتلولي وګټله. دا اووم وار دی چې نوواک د ټینس دغه جام ګټي. جوکوویچ وتوانید په لندن کې پرونۍ لوبه کې خپل سیال ته په څلورو سیټونو کې ماتې ورکړي. په دې توګه د نوواک جوکوویچ د بریاو شمیر 22 ته ورسید. دا ریکارد د هسپانوي ټینس باز رافایل نادل تر بریاو یوه نمره کم دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته د بنسن په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او مالی تاوانونه یې پیش کړي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړ کړي. بلخوا د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي. په دې سربیره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته یې تاوانونه ورسولي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه شهادت رسېدلی دی او پنځه نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي. په غزنی په ډېرو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي، همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په غزنی کې د سلګونه کورونو، دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشي لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عام روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 300 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلې دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه یې ټوله سیلابونو ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي و دا غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغو لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولای شي.
کولای شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپلو سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپل یو ځای په مسؤول ډول لاندې خواته تیرې شي. بل باید خپلو کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړې کړي. د تیږو په موجودیت تیږو څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر یو متر نیم متر حتی. دا کولای شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچا کم کړي. یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډیر موثر دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تېرې اونۍ هم خلکو د کراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
او سم یو مرکه راخلو. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله شي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره بیګا په دې تړاو مرکه کې وویل چې د دغو شرکتونو له مسؤولانو سره یې کتلي او هغوی د الوتنو د پیل ژمنه ورسره کړې ده. هغه صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل
د اماراتو سره تقریبا دوی هفته مخکې په ابو دابی کې او بیا په دوبی کې د اماراتو د مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی وعده دا و چې دوی به خپل پروازونه د سره کابل ته شروع کړي او دوی خپل یو هیئت را لیږي چې یو اسسمنت د افغانستان د وضعیت څخه وکړي، سیکورټي چیک او هغه څه سروې او هر څه چې ضرورت یا خدمات وګوري چې ستاندرد دي کنه. دا یو موضوع. دومره خبر د دوی د کارګو فعالیت و چې د ورځې به 40-50 ټنه کارګو د افغانستان څخه ان این اوټ، یعنی هم راتګ هم وړل کارګو به دا به د اماراتو د کمپنۍ د خوا کېږي. پر دې مسله خبرې وکړي. همدارنګه د ترکیش د ایرلاین یو هیات ما دوې میاشتې مخکې په خپل دفتر کې په کابل کې ولیدل او دوی سره مې خبرې وکړې چې تاسو کولی شئ چې د کابل د میدان ټول مسایل یو خپل یو اسسمنټ وکړئ بیا موږ ته خپل گزارش راکړئ. دوی دې ته کامل آماده وه چې خپلې الوتنې بیرته کابل ته په نورماله توګه شروع کړي. نو اوس دپاره یعنی د دوی دوه خدمات، ګراوند هانډلنګ د ځمکني خدمات اویشن سکیورټي د هوانوردی امنیت د دوه خدمات د تضمین او انشورنس په ذریعہ دوی ته ګارانټي ورکړل شوې ده چې انټرنیشنل کمپنی دوی تضمینوي. نو د دوی لپاره هیڅ مشکل نشته چې کابل خپل پروازونه راشي.
نو بیا ولې تر اوسه نه دی پیل شوی ښاغلی منصب چې دومره ژمنې ورسره شوي دي دوی سره؟
دا دا بنو د دوی د دوی ځینې داخلي مسایل وي چې ایرلاین باید خپل انشورنس کمپنی سره دا مسایل حل کړي، هغوی ته ثبوتونه ورکړي چې د انشورنس په لحاظه دوی مشکل نه لري. انشورنس شته کابل په میدان کې او فعالیت مځکي ټول خدمات سیکورټي چیک د مسافرو تلاشي او چیک د کارګو تلاشي دا ټول ستاندرد دي، د کاو د اصولو مطابق دي او دوی به انشاء الله د خپل پروازونه ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړي.
په خو هم د اماراتو هغه لوکس تیاری د چا خبر افغانستان ته نه را لګل کېدلې، پر ځای به فلای دوبای الټرنیټیو استفاده کېدل. همدارنګه په ترکیش کې هم ځینې وختونه پروازونه ډیر ډیلې کېدل. فکر کوي دغه نوي قراردادونه چې ورسره کوي دغه شیان سره مترکوي که څنګه؟
نه نه نه، اول به داسې موضوع زرات کوم چې د لوکسو د غیر لوکسو خبره قطر نه فکر وکي. ایمریت ایرلاین د ورځې یو پرواز هر ورځ کابل ته درلو دی او ایمریت ایرلاین زغه ایرلاین چې په دنیا کې منل شوی ایکسپنسیو لانګ های کاست کاریر وو د ټول دنیا لپاره. نو امارات د ورځې یو پرواز کابل ته درلود او نورمال د ټول خدمات انجامېدل، هیڅ وخت یې نه ډیلی پکې راغلی نه تاخیر راغلی نه مشکل پکې راغلی. بل موضوع دا چې د فیلن لپاره ټول خدمات د اماراتو د یو ستاندرد کمپنۍ سره په قرارداد کې یو میاشت مخکې قراردادونه امضا شوي دي. انشاءالله چې خدمات به د قرارداد مطابق ترسره کیږي او په دې کې به هیڅ کمی او کاستی نه وي. کچیر داس کمی او کاستی راغله د افغانستان دولت او د امارات کمپنی به جوابګوی وي. بیران تاس په دې مورید کې دوی هیڅ نو تشویش نه لري، موږ آماده یو چې د ایکاو د اصول مطابق دوی ته خدمات په ستاندرد ډول ایراکو.
فقط اخر کې غواړم د دغه پروازونه چې نو څومره افغانان او خارجانو ته مشکلات جوړ شي په دغه وختونو کې؟
زه به تاسو خدمت ته داسې ارزو کوم چې هیڅ نو مشکل نه دی جوړ شوی، ځکه چې په خوا کې اماراتو د ورځې یو پرواز کوو، فلای دوبۍ درې پرواز کول، فیلند لپاره د اریانا هوایي شرکت دوه پرواز کوي او د کامیر هوایي شرکت کله یو او کله دوه پرواز کوي، یعنی څلور پرواز. څلور پرواز موږ نورمال د ستانداردو مطابق روزمره اماراتو ملک تلرو ابو دابي او د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ ته. بنان د خارجانو د تګ راتګ لپاره ټول ستاندرد شرایط مساعد دي، هیڅ نو مشکل نشته په دې اړه.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستيال غلام جیلانی وفاوت شي له ازادي رادیو سره خبري کولې. د ویل چې جربه افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو اس ای ټوډی ورسپانې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې ده. کله چې د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې شپږ اویا زره هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکي او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو اس ای ټوډی لیکلي دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاتا ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورسپانې د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخسته ده چې وایي تیر کال ل خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورسپانې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلېږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بد ورځو کیسې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نه وې تیرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤل وو ونیوو. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یې یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تور یې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د همیرا قادری په سیر امریکا ته ګڼ شمیر ورغلی کسان په خوا افغانستان کې چارواکي او پر خو پوستونو یې کار کړی، خو